دا مشال ریډیو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر گواخی متاسد د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی وایم. د غرمې له 12 بجو څخه تر 1 بجې په دې غړې کې چې خبري ساتي بیلابیل رپورټونه تاسو ته لرو. په دې کې د شکیل افرید یا غکس چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن نیولو کې د امریکای سره د مرستې تورونه پوی دی، دغه پاړه هم درته رپورټونه لرو. د شمالي وزیرستان کې ډرون برج شوی، په هغه هم درته رپورټونه لرو. نور هم ډیر زشتا خواول ملي ها میرزاده نه خبر نور.
اول د خبرونو سټکی، امریکا د پاکستان لخوا ډاکټر شکیل افریدی پکت کې درې دیش کال لپاره د ساتلو فیصله بے بنیاد کار ګرځولې. په شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید شوی دی. نن به د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران په لانچمن اټمي پروګرام په دویم ورځ خبرې دوام لري. د خبرونو تفصیل، د شورو په ورسره پاکستانی انتظامی چارواکو لخوا د القاعده مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا سره د مرستې لپاره یو تورن ډاکټر ته د درې دیش کال لپاره د قید سزا ورولو باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نیولند د نهې په ورسره په دوامدار ډول د پکت کې ساتل یو بے بنیاد کار ګرځولی.
We continue to see no basis for Dr. Afridi to be held.
مونږ ته په دوامدار توګه د ډاکټر افریدی د بندي ساتلو کوم اساسي علت نخکاری. مونږ له پاکستان سره په خبرو کې په منظم ډول دا مسله سیډلې او زته ملرم چې دغه بهیر به دوام ومومي.
I would expect we will continue to.
ډاکټر شکیل افریدی باندې په اپټاباد کې د جالي ویکسین پروګرام چلولو تورونو چې ورسره د پاکستان په شمالي برخه کې په یاد خار کې د بن لادن پټنځای موندل شو. افریدی چې د سرکاري دندې نه دوه میاشتې وړاندې لري کړل شوی او په خیبر قبایلي سیمه کې د پولیټیکل انتظامیې د لاري مجرم وګرځول شو. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې نن په یو امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي او 4 نور ژوبل شوي دي. ځایي انتظامی چارواکي وایي نن سهار د سب ډیویژن میرعلي په هیڅو خیل کلي کې دغه حمله د یو جماعت سره په خوا کې په یو کمره شوې ده. ځایي پولیټیکل انتظامی او استخباراتي چارواکي د برید پخلی کوي او وایي د جماعت ودانۍ ته هم زیان رسیدلې دي. ځینې رسنۍ د مرګ ژوبلې شمېره زیاته ښایي. په کوټه کې د پریس کلب مخې ته غنو سیاسي ګوندونو د استادانو د نخوړلو هړتال په حق کې لاریون کړی او د دوی د غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. په دې کې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، بلوچستان نېشنل ګوند او د جماعت اسلامي په ګډون نورو یو شمېر ګوندونو برخه واخیستله. دا په داسې حال کې ده چې د آل ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن 14 ورځې وړاندې د نخوړلو احتجاجي کمپ لګول شوی. دوی غواړي د تعلیم په څنګه کې د شوو درغلیو پلټنې وشي. د بشري حقوقو لپاره نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل د بشري حقوقو په حق له 2012 کال ریپورت وايي تیر کال په پاکستان کې د مذهبي او نسلي اقلیتونو خلاف د امتیازي سلوک حالت لا نور خراب شوې دي او د اسلام آباد اقلیتي حقوقو په خوندي کولو کې پاتې راغلي. د زیارت پر ورځ جاری شوی ریپورت وايي په پاکستان کې مذهبي وسلوالو ډلو په کلاوه د شیاګانو خلاف د تشدد په استعمال غږ کړي او دا چې په پاکستان او گاونډي هیواد افغانستان کې د شیاګانو زائرینو د اعدامولو ترڅنګ د تپریخودل شوی چې تشدد استعمال کړي. د بشري حقوقو لپاره نړیوال سازمان د 2012 کال ریپورت بیا خبرداري ورکوي د افغان ولس پر ضد د وسلوالو لخوا تشدد جاری دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال تر اخیره بهرني ځواکونه د هیواد نه د وتلو تیاری په پام کې نیولې. دغه ریپورت چې د زیارت په ورځ پور شوی اندازې ښایي په 2011 کال کې په افغانستان کې 80% ولسي مرګ ژوبله د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا د ولس پر ضد د پراخه او منظم بریدونو له امله مخې ته راغلي. په افغانستان کې لوړپوړي امریکایي کمانډر جنرال جان الن د شورو په ورځ ویلي په 2014 او 2014 کال کې به په افغانستان کې ځواکونو ته د هدفونو په نښه کولو ډېر قوت ضرورت وي او زیاته کړه د روان منی پورې به د امریکایي ځواکونو شمیر کمولو په اړه فیصله نه کیږي. الن زیاته کړه هغه به د یاغیتوب حالت او په افغانستان کې د پوست پرمختګ ته په ژور نظر کتنه کوي. د دې نه مخکې چې 2014 کال تر اخیره د امریکایي او بهرنیو ځواکونو شمیر کمولو او د رفتار په اړه کوم وړاندیزونه ورکړي. د اروپایي اتحادیه مشرانو د زیارت ورځې په لومړني ساتونو کې د سرمشریزې غونډې وړومبی ورځ سرته ورسوله چې صدر هرمن وان رامپوی ویلي مشران غواړي یونان په یوروزون کې پاتې شي، خو زیاته کړه باید دغه هیواد د اصلاحاتو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د موجوده اقتصادي بحران د حل لارې لټولو په اړه د جرمني چانسلر انګیلا مرکل د غونډې پر مهال وویل مونږ غواړو یونان دی په یوروزون کې پاتې شي، خو مونږ په دې اصرار کوو چې هغه ژمنې دې پوره کړي کومې چې منلې دي چې دا ډول دغه یاداشت پوره شي. د یو ښه پیغام په ډول یونان واپس ته ودې په لور روانولو په مقصد د بنیادي فنډونو په لړ کې مونږ د هر ممکنه ډول مرستې وړاندیز ورکړي، خو باید یونان خپلې ژمنې پوره کړي. بلخوا د فرانسې د فرانسوا اولاند د اروپایي اتحادیه په اجنډا کې یورو بونډ د شاملولو خبره کړې. د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو او د ایران ترمنځ د تهران په لانجمن اټومي پروګرام په نن په دویم مرسم خبري دوام لري چې د مغربي او ایراني خبري اژانسونو د ریپورټونو لمخې نو ټاکل شوی. په بغداد کې یو ډیپلوماټ تیر ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي تمه لري د خبرو اترو مرحله به سبا له هم دوام لري. د خبرو اترو په لومړي ورځ ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو بل سره خپل تفصیلي وړاندیزونه شریک کړل چې مقصد یې د ایران د حساس اټومي کاروایۍ په اړه مسله لمینځه وړل. د ایران میډیا د نړۍ د هیوادونو وړاندیز رد کړی دی او غیر متوازن یې وبللو او زیاته کړه چې د دوی مسلو ته پکې پام نه دی شوی. ایران وایي اټومي فعالیتونه د پر امن مقصدونو لپاره دي، خو مغربي هیوادونه په ایران تور لګوي په پټه وسله جوړول غواړي. او په مصر کې نن په دویم ورځ رای اچونه دوام لري چې تیر کال د فروری په میاشت صدر حسنی مبارک د واک نه لري کېدلو وروسته په لومړي ځل صدارتي انتخابات دي. د ملک په بیلابیلو برخو کې بعد سدیار لزره د ووټونو اچولو مرکزونو کې تقریبا 500 ملیون خلک وکولی شي ووټ واچوي. په انتخاباتو کې دیارلس امیدواران دي چې یو ترې لمخ کې لاس اخیستي. د امیدوارانو بیلابیل نظرونه دي چې ځینو پکې د حسنی مبارک د دیرش کاله واکمنۍ په دور کې کار کړی، د نورو امیدوارانو بیا اسلامي ډلې ملاتړ کوي.
اوریدونکو خبرونه مو له ملیحا میرزاده څخه واورېدل. په دې ګړه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ درته دا رپورټونه لرو. امریکا د پاکستان لخوا د اسامه بن لادن په مندلو کې د مرسته کوونکي ډاکټر شکیل افریدی بند کې ساتل بے بنسټه بللی. د قانوني چارو ماهرین د ډاکټر افریدی سزا ته څنګه ګوري؟
دا د ډېر اختیار نه بهر ده. دا سزا په کار واسه الته ابټ آباد کې انټي ټیررست یا فرستیا سیشن جج په کار واسه هغه سزا ورکړې وای.
په کوټه کې استادان له 15 ورځو راځي په بوکړتال دي.
دا ګورنمنت دې بیس ګورنمنت دې مردا ګورنمنت دا نو چس ورکړي چې دا کم د استادان کچیر مرسل دا زماري ځای د ګورن ټول سیاسي پاتان دا.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د دې غړې اړومبی رپورت ته ورزو. د امریکا حکومت د شورو په ورځ د ډاکټر شکیل افریدی د بندي کولو د پاکستان د حکومت پریکړه بې بنیاده وبلله. نوموړي ته له امریکا سره د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په وژلو کې د مرستې لپاره د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی وړم ورځ د 3 کلونو د قید سزا واروله. دا په داس حال کې دا چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې د تیر شاوخوا یو کال راهیسې ډېرې کړکې چنې دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د هارون بچا په ریپورت کې ورو.
د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولند د واشنگټن خبريالانو ته پوینا کې د اسامه بن لادن په وجلو کې له سی ای ای سره د مرستې لپاره د تورن شوی ډاکټر د بندي کولو د پاکستاني حکومت پریکړه بې دلیله وبدله. نوموړي وايي موږ ته په دوامداره توګه د ډاکټر افریدی د بندي ساتلو کوم اساسي علت نه تر سترګو کیږي. میرمن نولینډ سره لدې چې نوموړي ته د اورول شوې سزا په اړه ډېر څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په یاد موضوع به له پاکستان سره پیل کړي خپلې خبرې پر مخ یوسي. موږ له پاکستان سره په خبرو کې په منظم ډول دا مسله مطرح کړې او زه تمه لرم چې دغه بهیر به دوام ومومي. هم په واشنگټن کې د پینټاګون ویان جارج لیټل خبريالانو ته وویل د اسامه بن لادن په منځلو کې چې چا هم د امریکا له متحده ایالاتو سره مرسته کړې د پاکستان خلاف نه ول، دوی د القاعده پر ضد کار کوي. راپورونه وایي پروسه کال د مې په دویمه نیټه د پاکستان د پټاباد په ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د بن لادن تر وژل کېدو لږې ورځې وروسته ډاکټر شکیل افریدی ونیول شو چې د ملي خیانت په تور کې ورته د خیبر جنسای پولیټیکل انتظامی د نهې په ورځ د درې دیرشو کالو د بند او د درېو لکو او شلو زرو پاکستاني روپو د جرمانې سزا واوروله. په ډاکټر افریدی تور دی چې د پټاباد په بلال ټاون کې ماشومانو ته د ساسکو ورکولو د جعلي کمپین په ترڅ کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته په یاد سیمه کې د القاعده د پخواني مشر د موجودیت په اړه معلومات ورکړي ول. اسوسییټډ پریس اجنسی لیکي د ډاکټر شکیل افریدی سزا کېدلو ته بعد پاکستان لخوا د امریکا د غوښتنو د پروا نه کولو د یو بل ثبوت په توګه وکتل شي. دا اجنس په خبره د ترهګرۍ پر ضد نړیوال جنگ کې د پاکستان په کردار شک کوونکي امریکایي کتونکي خایو وایي چې هغه پاکستان چې لا تر اوسه له بن لادن سره د مرستو په تور کې یو تن هم نه دی نیولی باید نور ورسره د یو ملګري هیواد په توګه معامله ونشي. اے پی په یعنی وخت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې آی ایس آی د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لخلي لیکي چې وایي د ډاکټر افریدی سزا کېدل د پاکستان د قومي ګټو لپاره مهم دي. د چارواکي د امریکا د خارجه وزیري او یو شمیر نور امریکایي چارواکو لخوا د ډاکټر افریدی د سزا په خلاف د پاکستان حکومت تشوي اپیلونه هم د منلو وړ نه دي بللي. راپورونه وایي په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې ډاکټر شکیل افریدی د نړۍ د تر ټولو زیات مطلوب ترهګر تن په لمن جوړولو کې د مرستو لپاره د یو اتل په توګه یاد شو چې بلې خوا ته بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو مشرانو په دې ویلو سره چې نوموړي له یوې بهرنۍ جاسوسي ادارې سره د پاکستان په خورا د بې قانون عملیاتو په ترسره کولو کې کومک کړی دی دته د یو ملي خائن په سترګه وکتل. راپورونه دا هم وایي چې د ډاکټر شکیل افریدی سزا په داسې مهال اعلان شوه چې د تیر اتوار او ګل په ورځو په شیکاګو کې د افغانستان د مسلې په اړه جوړه شوې د ناټو سرمشریزه د امریکا او پاکستان د ترینګلو اړیکو د سوري لاندې راغله. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دیرش کالو د بند او ورسره د جرمني سزا اورولې ده. دا تاسو واوریدل د اسامه بن لادن د موندلو په تړاو امریکي سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی ته د سزا ورکولو په حق له د قانوني چارو ماهرین وایي چې نوموړي ته باید د اف سی آر د قانون لمخې سزا نه وي اورول شوې. ریاض موسی خیل په ریپورت لري.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط ته د خبرې پخلی وکړو چې د اف سی آر د قانون تر لاندې د باړې تحصیل اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان په عدالت کې په ډاکټر شکیل مقدمه چلیدلې وه او هغه ته سزا ورکړې شو. مشال ریډیو چې کله د دغه سزا پاړه د وکیل بیرستر باچانه ته پوسوکو نو هغه ویل چې کیس د ایجنسی نه بهر پراته کې شوې دی نو بیا څنګه یو تن ته د اف سی آر تر لاندې سزا ورکړي کیږي او دا چې د دې سزا خلاف ډاکټر شکیل اپیل هم کوي.
قانون دا دے کہ یو واقع دا فاٹا نہ باہر اوشی آگے عام دا ملک کم عدالت میں جورسڈکشن اختیار دا اغوش رہے جن کو یہ سمجھ کے دا واقع احتیاط کی شے ہوا نو ددی نوٹس یا ددی اختیار اے پی اے سیف دا خیبر ایجنسی سنگ اخبل لاس کے واقع اسلام اخبل خیال کی قانون اے پی اے خیبر ددی ایج سماعت اختیار دا دا تدی مقدمی نو دا ایف سی آر دا سزا خلاف دا او سکم ٹریبیونل جو شوے دے کیا اگر پا پیخور کی کینی اور دیخ سزا دانو خلاف ہر قسم کی نو پا اگر ٹریبیونل کی اپیل چی کم دے دغی ٹریبیونل تبکی.
بشکیل افریدی تورو چی حغا دا پولیو ساسکو پا بانا ابتاباد کی دا اسامہ بن لادن دا کور پتہ لگولے وا او دغا معلومات یہ امریکی سر شریک کریو سوک چی پروس کال پا دوی ممی امریکایی کاروائے کی اوجل شو. دا دغی جاسوسی پترس کی ڈاکٹر شکیل سردخ پلیڈلی دا کارا لرکلی شویو او دا حغی را پا دے خوا دا استخباراتی ادارو سرا پولکا کی دے. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اردوونکو، مشال د ریډیو اورې. په همدې اړه مجید بابر د فاټا لایر اسوسییشن یو وکیل عبدالکریم مسعود سره مرکه کړې او په سر کې تی پوښتلې چې د القاعده د مشر د موندلو په برخه کې د امریکای سره په مرستې تورن ډاکټر شکیل افریدی چې په پاکستان کې ورته د غداري په تور درې دیرش کاله قید اورول شوی د اپیل حق لري او کنه؟
جی ادے اپیل حق ہو تو ہر قانون کے سزا ایف سی آر کے ہاں سزا با اپیل کئی کمشنر ایف سی آر پرا اپلیٹ کورٹ سے کم گئے اگر اپیل کئی کا فرض کیا التا دے دا اپیل ناکام سی تو اگے نہ پاس بیا دے نگرانی حق سزا دے با ٹریبیونل سے کم دے ایف سی آر ٹریبیونل دے
محسود صاحب دا کم هغه شکونه دي د اف سی آر په قانون کې چې دا قسمه سزاګانې په د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته ورکول کیږي؟
نا سزاګانې خو چې کومې دوی ورکوي ټیک پروسیډینګ هغه د اف سی آر دوی اډاپټ کړی وي خو التا دوی د پینل کوډ نه په دې باندې دفات ولاګوي لکه 120 120 بی 122 121 هغه سیکشن لاندې سزاګانې ورکی. البته ایف سی آر کې داوی دغه خبره دا چې کومه د کیس ته هغه جرګې ته مخامخ شي یا جرګه رائے ورکی چې بای د ته سزاګانې پکار دي یا دا مجرم دی سزا ورکوي.
محسوس صاحب ګدار ته وایي چې د داسې مقدمو کاروایی د ایف سی آر د مخه چې کومې د مقدمې کاروایی کیږي نو هغه څنګه کیږي او هغه په کوم ځای کې کیږي، د هغې پروسیجر څنګه؟
دا خو داسې وی جی چې پولیټیکل یا د ڈپٹی صاحب ایف ای اے یا د تحصیلدار چې کوم هلته علاقې کې تحصیلدار وي د هغه کورٹ کے کمپلینٹ وشی یا فرض کیا هغه په خپل رپورٹ ولیکي نو بیا په هغه کې د ملزم بیان واخلي او بیا رائے جرګه ته مخامخ شي.
محسوس صاحب، تاسو به حیثیت د یو قانوندان او د یو قبایلی مشر په حیث باندې تاسو دې سزا ته څنګه په کم نظر ګورئ؟
مونږ خو که د قانون په سترګه کې دې ته وګورئ نو دا هغه د دایرې اختیار نه بهر ده. دا سزا په کار وه چې هلته ایبټ آباد کې انٹی ٹیررسٹ وای یا فرض کیا سیشن جج وای په کار وا چې هغه سزا ورکړې وای د خلاف الته ایف آی آر کټ شوی وای د ټول انویسټیګیشن الته کړې وای. باقی خو د تعلق صرف د خبره جنسی سره دی او اکرنس چې کوم دی یا وقوع چې کوم دی هغه په خبره جنسی کې نه ده شوی، هغه ایبټ آباد کې شوی ده.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو د زمو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د بی پایلټ ډرون الوتکو په برید کې 15 کسان وژل شوي او 4 تنه ژوبل شوي دي. بلخوا ځینې رسنۍ په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر لس ښيي. زموږ همکار پر رپورټ لري.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا امریکائی ڈرون پر یو تازہ میزائلی برید کے لگ تر لگا 15 وسلوال طالبان وجلی شوی او سلور نور جوبل شوی دی. چه دا زائی سرچینو او زائی انتظامی چارواکو پا وینا نن سهر دا سب ڈویژن میرالی حسو خیل کلی کے دا یو پخوانی جماعت پسنگ کے پا یو کمرہ باندے شوی دا. د استخباراتی اداره اوزایی پولیټیکل انتظامی چارواکی د برید پخلی کوي او وی ویل چې نن سهر د مونځ نه پس امریکایي بی پایلوټ الوتکو د سب ډویژن میرعلي حسو خیل کلی کې د یو پخوانی جماعت پسنګ کې یو کوټه په نخا کړه او ور باندې دوه میزایل و توغول چې په نتیجه کې په موکا باندې 15 کسان مړه او 4 نور ژوبل شول. پسیما کې موجود یو عینی شاهد چې نه غوښتل خپل نامه واخلي او اواز خپور کړي مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وي چې دوی په خپل مړې د ملبې څخه راوېستل. دوی وایي 15 وسلوال په موکا باندې مړه وو او د 4 نورو ژوبل شوو کسانو حالت هم مرګونه وو چې په آخري حالت کې وو او ژور زخمونه ورته رسېدلي وو. دا دوی په وینا په وژل شوو کسانو کې ترکمن وسلوال هم شامل وو. بعضې رسنۍ د وژل شوو او ژوبل شوو شمېره زیاته ښیي خو ولې آزادې سرچینې او د مشال ریډیو ذرایع د دې تصدیق نه کوي او وایي چې 15 وسلوال مړه او 4 نور ژوبل شوي دي چې مرګندي وو. د سیمې خلک وایي د برید پر وخت 4 یا 15 ډرون جازونو په هوا کې پروازونه کول او د برید نه پس هم تر ډیر وخت پورې په الوت وو چې له وجې په خلکو کې ډیره یره وه چې مړی د ملبې څخه راوباسي. دا په روانه میاشت کې د بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دویم برید دی. 13 ورځ هم د سرخار میرانشاه بازار مال منډي سره نږدې د وسلوالو طالبانو پر یو پټنځای باندې برید شوی و چې پکې درې وسلوال وژلي شوي ول. پاکستان په بیا بیا پر امریکا ټینګار کوي چې د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي خو امریکا وایي ډرون بریدونه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد یوه موثره وسلاده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو، په کوټه کې د خونکو یو استادانو د بوک هړتال نن 15 ورځ ده. خونکو د دې احتجاج په حق کې یو شمیر سیاسي ګوندونو لارین کړه غوښتنه کړي چې د خونکو د غوښتنې دې ومنل شي تر څو دوی له احتجاجه لاس واخلي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د غنو سیاسي ګوندونو لخوا د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د احتجاجي شوونکو په حق لاریون وسو. په دې لاریون کې چې د بلوچستان شاوخوا ټولو لویو او وړو سیاسي ګوندونو ګډون درلود، د احتجاج کوونکو شوونکو د غوښتنو په حق یې شعارونه ورکړل. په دې سیاسي ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، جمهوري وطن ګوند، جمعیت علما اسلام نظریاتي، جمعیت علما اسلام سین، جماعت اسلامي او د نېشنل ګوند د صوبې مشرانو برخه واخیسته. او همداسې نه یوازې هغو ګوندونو چې د حکومت برخه نه وه د دې احتجاج ملاتړ وکړ، بلکې ځینې داسې سیاسي ګوندونه هم وو چې همدا وخت د حکومت برخه دي. په حکومتي ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند هم دی. د یاد ګوند د صوبې مشر اورنګزیب کاسی تر دې لاریون وروسته مشال راډیو ته وویل:
چونکه دا زازای کرم کوم مطالبات چې دي ډېر جایز دي او په خپل حکومت مو سره منلي دي، او دې سره معاهده هم کړې ده، لیک یې کړی دي چې دا ستاسو مطالبات جایز دي او موږ یې تسلیمو، خو په دې به په یوه هفته کې عمل درآمد کیږي. اوس د دې خبرې شپږ میاشت تېرې شوې او بالاخر دا خلک په دې مجبور شوي چې نن دې دلته تازامي مغ بوک هړتال کړی دي.
که څه هم اورنګزیب کاسای وایي له دې سره چې د حکومت برخه دي، خو بیا هم د شوونکو د احتجاج ملاتړ کوي. خو د جمعیت علما اسلام سیند له مولوي شفیق دولت زی بیا وایي حکومت په مکمله توګه ناکام شوی او د ده په خبره یو بی حسه حکومت دی.
دا کوم څه ذکرام چې د کمپارتال په زمرز کې سمشي دا بوکټل باندې نشي دا ګورنر دی بی حسه ګورنر دی مردا ګورمرت دا نو تاسو ورکه چې دا کند مو سازازان کچیر مرسل د زماري ځای د ګون ټول سیاسي پټن د هم د دې کار کې شمو د دوی سجاج مطالبات موږ ملګریو.
په دې برسره چې ګڼو حکومتي وزیرانو د شوونکو د دې احتجاجي کمپ دوره کړي او هم یې باور ورکړي چې د دوی غشتنې به منل کیږي، خو اورنګزیب کاسای زیاتوي د حکومت د یو ملګري سیاسي ګوند د مشر په هیڅ به له وزیرانو څخه بیا هم د شوونکو په حق کې غشتنه کوي.
وزیر دی زمان خان چکزی هغه راغلی و هغه مې ته کیندنی ورکړی دی چې موږ د پارټی د طرفه او زه په خپل بهشت وزیر ستې د مطالباتو حمایت کوم او زه به کوشش کوم چې وزیر لا توام چې زړه زړه د مطالبه ومنل.
د یادولو وړ ده چې د آل ګورمنټ ټیچرز اسوسییشن لخوا څوار لس ورځې وړاندې د نه خوړلو احتجاجي کمپ لګول شوی چې شاوخوا څلوېشت شوونکي لا هم ناستې او غوښتنه کوي چې د تعلیم په څنګه کې دی سبیو درغلیو پلټنې وسی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې اوردونکو یو بل رپورٹ هم تاسو ته د کوټې نه لرو. په کوټه کې د سپریم کورټ په رجستری څنګه کې د بلوچستان د امن امان اولادرکه کسانو کیس د تیر چهارشنبه په ماښام په داسې حال کې ځنډول شوی چې چیف جسټس پکې ویلي حکومت خپلې آئینی ذمهواری په سمه توګه نه دي ترسره کړي، چې له وجې یې په صوبه کې د بیړني حالت یا ایمرجنسي اعلان هم کېدای شي. هلته بلې خواته د لادرکو کسانو د کورنو غړو په عدالت کې پر امنیتي ځواکونو تورونه لګولي چې کسان یې دوی لادرک کړي. نیاز موسی خیل په رپورټ لري.
چیف جسټس افتخار محمد چودری د بلوچستان امن و امان او دلته د لادرک کسانو په کیس کې حکومت ته ویلي چې کارکردګي یې سمه نه ده او که حکومت د آئین شک یو سل اته څلوېښتم لاندې خپل دنده په سمه توګه نه بیایي نو بیا دلته د بیړني حالت اعلان کېدای سي، ولې چې د ده په وینا په بلوچستان کې د امن و امان ستونزه ډېره خرابه ده. دا چې د بیړني حالت خبره څه معنا لري، د بلوچستان وتلی وکیل باز محمد کاکړ د پوښتنې په ځواب کې وویل:
مقصد دې ټول خبرو پس منظر دا دی کچېری یو سیویلین حکومت د حکمرانۍ آئینی تقاضو نشي کپر کولای، نو لا مالا د دې ملک د انسانانو په آپس کې د خونریزۍ د روزانه آئین خلافورزۍ په نتیجه کې ایمرجنسي نافذه کېدلی شي او دا په هر ملک شوی دی.
د لادرکه بلوسانو په کیس کې د یو شمیر لادرکه کسانو کورنۍ غړیو په عدالت کې پر امنیتي ځواک اف سي تورونه ولګول چې د دوی کسان د غزواک لادرکه کړي. که څه هم په عدالت کې موجود د ڈپٹی ڈی آئی جی فاروق شہزاد یا تورونا بیزائے وبلل. خو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اویل تردے بالا سے ثبوت کے دیسی چیوسوک مخامخ د امنیتی ځواکونو ضد گواہی ورکڑی. هلتا دلا درکا بلوسانو ژغ نومی تنظیم مصر کبیر بلوس بیا پدی ہله دی چې د عدالت گمونه با یو شمیر لدرکا کسان را خلاص کړي.
دغه کې لس کسان یې لسوی دي, لس کسان په منظر عام راغلي دي, لیکن اگر چیف جسٹس په آرڈر یې لسوی تو چیف جسٹس بار بار وایي کې عدالت ته پیش کوو. دوی عدالت کې ولې نه پیشي؟ هغه کسان یې لکړي دي کې تازه تازه دوی پورته کړي دي کسان زور زور کې دوی یې لکې بیا موږ منو کې چیف جسٹس کې پاور رستا.
سپریم کورٹ د بلوچستان امن و امان او لادرک کسانو کیس د راروانی جون میاستی تر لومړی نیټه زنډولې او د دې نور او روانه به په اسلام آباد کې کیږي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوته ما وېڅ درک ویني لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا, مورې په ډر اسماعیل خان دا, او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړي دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو دا خبرونه چې تاسو فرخنده وزیر جوړی تاسو همدانن له مشال ریډیو څخه اوریدلای شئ. د پاکستان تحقیق او ترقی لپاره د قومي ادارې تر مخه کده کال پاکستان د پولیو رنز مخنیوي ونک او لدې ناروغي پاک و نه ګرځول شو نو د روغتیا نړیواله اداره یا دبليو ایچ او با پاکستان ته بدې لړکی ورکون کی مالی مرستې په قرضو بدل کی او دام کې دي شي چې بدې رنز اخته پاکستانانو باندې بهر ته د تګ پابندې نه ولګي. نور تفصیل د دې خبر د نیاز احمد خان پر رپورت کې.
سواد پریس کلب کے دقامی ادارے برائے تحقیق و ترقی چٹول پاکستان کے دفولیو ساس کو متعلق خبرتیا او پوہ راوستلو ادارہ دا خبردارے ورکڑے کچرے دے کال پاخر کے پاکستان دفولیو سخا پاکا سیما او نگر زورا شوا نو نڑی والے ادارے با پا دوی بندیزونا اولا گوی چپکے با پا ہر پاکستانی بل مکتب پتلو دفولیو ٹیسٹ کول لازمی وی او کومي مرسته چې نړیوالو ادارو د پاکستان سره د فولیو ختمولو په لړ کې کړی دي هغه د بلیونو ډالرو امداد به په قرض کې بدل کړی شي. دا خبرې د یادې شوې ادارې کارپو جلال الدین ایڈوکیټ سواد پریس کلب کې خبریالانو ته وکړي.
نو مسودا دا چې هغه مسودې کې دا لیکلي دي چې د پاکستان په باندې به ټریول امبارګو ولګي. ټریول امبارګو مطلب بدای چې نه پایدل نه په بس د پرېل نه په هوائي جهاز با د پاکستان نه نه پچې نه خزا نه سړې بوډا بم نسی چې تر سو پورې هغه دا سرټیفیکیټ نه یې اغسته پولیو فریم دا پولیو وائرس نشته دے.
دا خبری کانفرنس کے مولانا صدیق احمد چې د رحیم آباد دار العلوم اسلامیہ محتمم هم دے ویل چې فولیو ساس کی ورکول د ټولو مشرانو ذمہ واری ده.
دا زمونگا شریزی مداری ریوی پا حیثیت تو انسان پا حیثیت دیو مسلمان باندی اوزا پا دی خبر باندی الحمدللہ فخر گوما چی زمونگ پا سواد کی سمر مساجد دی داغی خطیبان صاحبان دا ہر پوری مهم پا شروع باندی پا سٹارٹ کی دی خبری پا خپل و خطبو کی باقیدہ اعلان گئی چی بھائی پا محلہ کی پا کلی کی بعد دور دی پس یا اور اس پس پولی عموم شروع کی گی تاسو پا آگی کی خپل معشومان چی پا حرزی کی اگو تا دا قطری خامخاور کی.
د اداره تحقیق و ترقی سواد کې مشر افرین خان ویل چې د دوی د کوششونو او بیا بیا هڅو لوجه سواد کې د فولیو رند اوس په ختمېدو ده.
په 2009 کې زمونږ اداره سواد ته راغله او دلته چې کار شروع کو 13000 خاندان خو یوازې انکاریانو یا انکاریانو یا ان اکسسیبل علاقې نو هغه په وجه انسرجنسی په وجه نو هغه 13000 ریزلټ د دې اچیومنټس د دې یو خو سوشل موبلایزیشن د علماو په ذریعہ باندې خطبات وغیره یا پریس کانفرنس چې موږ وګړي دا هغه اچیومنټس چې نن په سواد کې پولیو دوه کالو شو پولیو کیس نه راغله او د ریفیوزل تعداد زمونږ سره زیرو دی.
اپرین خان زیاته کړه چې دوی خیبر پښتونخوا کې سواد یو نمونه سیمه ګرځولې ده چې د یو شمیر مشکلاتو باوجود دلته د فولیو پرنس قابو موندل شوی دی او دغه هڅې د خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې هم روانې دي چې دا کار پاکستان د فولیو څخه پاکه سیمه وګرځولی شي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15,580 او 15,580 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. دغه څه پیچ تاسو ته ویل شوی په دغه هم اوریدل شي چې چیرته د خبرونو په اوریدلو کې کوم ستونزه لري کوم مشکل لري نو موږ سره شریک کړئ. زمونږ همکاران به کوشش وکړي چې هغه مشکل در حل کړي. اوس د خبرونو نیمه ته ورسېدو. د غرمې 12:30 بجې دی. راځي لملیحا مرزاده د خبرونو سر ټکی وره.
د امریکا سره د اوسامه بن لادن مندلو کې د مرستې لپاره تورن کس ډاکټر شکیل افریدی ته درې دیرش کاله لپاره د قید سزا ورولو په اړه امریکا وایي یو بې بنیاده کار دی. په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل د 2010 کال بخنه غواړم د امنیسټي انټرنیشنل د 2012 کال رپورت وایي په پاکستان کې د اقلیتونو په وړاندې د امتیازي سلوک حالت لا نور خراب شوی دی. د یاد سازمان رپورت بیا د افغانستان په اړه خبرداری ورکوي. د افغان ولس په وړاندې د وسلوالو لخوا تشدد جاری دی. په افغانستان کې امریکایي کمانډر جنرل جان ایلن وایي په راتلونکو دوو کالو کې به هدفونه په نښه کولو لپاره زیات قوت ته ضرورت لري او د روان منی پورې به د امریکایي ځواکونو شمیر د کمولو په اړه فیصله نه کوي. د اروپایي ټولنې په سرمشریزه غونډه کې یونان په یوروزون کې په پاتې کولو غږ شوی دی. د نړۍ شپږ لویو طاقتونو د ایران ترمنځ تهران په لانجمن اټومي پروګرام بنن خبرې په دویمه ورځ دوام لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو نه د خبرونو سر ټکی واوریدل چې ملیحا میرزاده درته وړاندې کړ. او اوس هم سراج ظهیر ته غوږ کېږو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ ټکی راوړی دی.
نن دا انګریزی ژبې ورځپاڼو ډان دی نیوز او د اردو ژبې ورځپاڼو مشرق اواز خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه د ډاکټر شکیل افریدی د سزا خبر راغستې دی. نوموړي ورځپاڼې لیکي چې ابتعاباد اپریشن لړکې ډاکټر شکیل افریدی ته د غدداري په جرم کې د 3 کاله د بند سزا ورکړې شوې ده. ایکسپریس او د انګریزی ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبون خپل سرخې کې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس د خولې لیکي چې که وزیر اعظم خپل کار ونه کړو نو د ایمرجنسی په شمول نور هم موجود دی. او جنگ ورسپانه دا خبر صدا سی راغسته او لیکی چی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس وینا دا چی دا دی نوڑان دی چی ملک وارشالله ولگی حکومت دی پایین عمل وکڑی. او سی او نظر دا مقامی ورسپانو پا اداریو بانده. دا پیخور نا خبریدون که مشرق ورسپانه خپل اداریه که دا نرسانو پستونزو لیک کرده دی. او وی چی دا پیخور لیدرینگ رختون که پا نرسانو بندیز لگوله شوه دی جلو پتی با نپسروی. او دا غرنگ چیف نرسنگ سپردنت هر سهر دا دوی لوپټی چک کوي. بل طرف ته د خربل لوی روختون حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د واده مرکز انکشاف هم شوی دی او د نرسانو ودونه د هغوی د خوښې نه بغیر کولی شي. ادارې وایي چې دا رویه نه یوازې په نرسانو پسې خندا بلکې د دوی سپکاوی هم دی. یو طرف ته زموږ معاشره کې ډیر کم خلک دی پیښې ته راځي او بل طرف ته که څوک د انسانیت خدمت لپاره شي نو هغوی سره داسې سلوک کوي. حالانکه لوپټی پښتني معاشره کې د زنانو لپاره ډېری اهمي وي. ادارې اخیر کې په حکومت غږ کوي چې د دوانو معاملو دی پلټنی وکړي شي او ذمہوار ته سزا ورکړي. جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې د ترک وزیر اعظم د پاکستان دورې ته کتنه کړې ده. ادارې وړاندې لیکي چې ترک وزیر اعظم په دې خبره هم زور ورکړو چې د ټولو شونډو حل دی د مذاکراتو او خبرو اترو د لارې ولټولې شي. ادارې مخکې لیکي چې کوکتې شي نو د دې ټولو معاملو کې مهمه خبره دا ده چې واشنگټن په خپل ستراتیژیک ملګری پاکستان باندې د فشار غورځولو په ځای د دوی مشکلات وبېژني او د دوی د قربانو اعتراف وکړي. په سلاله چک پوسټ باندې معافي وغواړي او د پاکستان د پارلیمان لخوا تجویز کړی شو لارو باندې توجه ورکړي. اداریا اخر کې لیکي چې پاکستان د افغانستان د مسلې د حل برخه ده، د مسلې برخه نه ده. نو باید چې واشنگټن او ناتو په پاکستانی شرطونو کې د حریف اړخ لټولو په ځای د مفاهمت جذبه محسوس کړي چې لکه بلې دولس پر د عمل کې کمی راتلی شي او د دې سره سره هغه مسلې هم راکمول پکار دي چې لوجه اسلام آباد د پریشانو سره مخ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې پر حالاتو د نړۍ د مطبوعاتو په برخه کې اورو چې ورسپانه کریسټین اسنس منیټر خپل یو مقاله کې د پاکستان په اړه وایي، د دې هیواد حکومتي او پوځي مشران د امریکا سره تعلقات ښه کول غواړي، خو له دې ویرې چې عوام به مخالفتو کې د ګام پورته کولو نه ډډه کوي. بلخو واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي که څه هم د ډرون بریدونو له وجې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د کړکیچ ښکار دي، خو ځینې امریکایي چارواکي ډرون بریدونه د ترهګرې په ضد جنگ کې مهم ګڼي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له منور شاه څخه اورو.
کریسټین سانس مانیټر ورسپانه د مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې صدر آصف علي زرداری د شیکاګو د غونډې نستنیږي، پاکستانی څېړونکي په دې نظر دي چې نوموړی به خپل ولس د امریکانا د غوښتنو په لړ کې نرمو مطالبو ته رضا کوي، ځکه چې په موجوده وخت کې پاکستان ډیر په کړکیچنو حالاتو کې دی. د ورسپانې د وینا تر مخه د پاکستان حکومتي چارواکو د وړاندې نه د هیواد په رویه کې د بدلون په اړه اشاره ورکړي چې د صدر د ستنېدلو نه پس به په کار اچول کیږي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خصوصي معاون چودري فواد ورسپانې ته ویلي، پاکستان به خپل موقف کې لچک پیدا کوي، ځکه چې همدا د دې هیواد په ګټه ده. ورسپانه لیکي د چودري فواد د دې ادعا تر څنګه بل خبره داده چې کسه هم د شیکاګو د غونډې پر مهال صدر زرداری د لګې شیبې لپاره صدر باراک اوباما سره سو واره مخامخ شوه، خو صدر زرداری د صدر اوباما سره یو په یو ملاقات کولو کې بریالي نه شو، او د دې لمخه پاکستانی مشرانو ته دا پیغام ملاویږي چې امریکا یې د هیواد نه ډیره خپه ده. خو ورسپانه لیکي پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې حالاتو ته په کتو سره د شیکاګو په غونډه کې ګډون پاکستان د کوم خاص زیان سره نه دی مخ کړی. د سیاسي چارو څېړونکي نجم سیټي وایي، د پاکستان سیاسي او پوځي مشران د امریکا سره تعلقات ښه کول غواړي، خو د هیواد ولس دا خبره نه خوښوي، نو ځکه پوځ د دې ډول کومې فیصلې نه ځان ساتي، او پاکستانی سیاسي مشران هم را روان کال کې کېدونکي انتخابات په پام کې لري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي، امریکا په قبایلی سیمو کې په داسې حال کې ډرون برید کړي او سلور وسلوال یې وجلي چې د پاکستان لخوا د نیټو لپاره د رسد لارې د نخلاصولو په نتیجه کې د امریکا صبر په ختمېدو دی. د لارې پاکستان د تیر کال په نومبر کې د نیټو لخوا برید کې د سلی رښت پاکستانی پوځیانو د وجل کېدو نه پس بندې کړي دي، چې د آزادولو خبرې اترې یې د ډرون بریدونو په موضوع کړکېچنې شوې دي. د پاکستان پارلیمان هم د ډرون بریدونو د بندولو غوښتنه کړې، خو امریکا انکار کوي. ورسپانه لیکي، په تیرو وختونو کې د پاکستانی حکومت او پوز ځینې خلکو د ډرون بریدونو ملاتړ کوو، خو کله نه چې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي، نو دغه خلک هم اوس د ډرون بریدونو د ملاتړ نه په شا شوي، چې له وجې دا معامله د کړکېچ ښکار شوي. خو زیاتره کارپوهان دا نظر لري چې ځینې جګپوړي پاکستانی چارواکي اوس هم د ډرون بریدونو مرسته کوي. ورسپانه وایي، که څه هم امریکا نه غواړي چې د خپلې استخباراتي ادارې سی آی ای د دغه خفیه عملیاتو په اړه داګه خبري وکړي، خو ځنې امریکایي چارواکي په شخصي توګه وای، ډرون بریدونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر اهم کردار تر سره کوي، چې پکې تر دې دمه د القاعده او طالبانو یو شمیر مهم کمانډران وجل شوې دي.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په لنډو ورځو کې به افغان پارلیمنت د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه بحث وکړي. ځینې چارواکي او تړونکي وایي ایران نه غواړي چې د افغان پارلیمنت غړي په دې ستراتیژیک تړون سره رضا شي. حمید مومن په دې اړه تفصیل لري.
پر اساس هلکه چې ولسی جرګه غواړي له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند د راتلونکو شنبه په ورځ د خپلې غونډې په اجنډا کې شامل کړي، ځینو امنیتي سرچینو تایید کړی چې په کابل کې د ایران سفارت د سند د ردولو لپاره د ولسی جرګې لغړو سره خپل ناستې ولاړې زیاتې کړې دي. په کابل کې یو امنیتي سرچینې چې د نوم د نه ښودلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې په کابل کې د ایران سفارت په وزیر محمد اکبر خان او نوی ښار سیمه کې له وکیلانو سره د خپل غونډو لپاره دوه کورونه په کرایه نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې بیا که څه هم د ایران او یاد کوم بل هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې په تیرو څو ورځو کې د سیمې استخباراتو غوښتل چې د ستراتیژیکو اړیکو د خلکو ملاتړ له منځه یوسي. د دې ادارې وان لطف الله مشل دغه استخباراتي کړیو ته د سیمې د دوه رقیبو استخباراتو نوم ورکړ او ویل
یګ رقیب انتحاریو او ترورستان مسلحانه
دی، ویو رقیب غوښتل چې انتحاریان او ترورستان راولېږي، او بل رقیب غوښتل چې د مظاهرو د ځینو ادارو او اشخاصو په تمویل سره د ستراتیژیکو تړون نسخه د خلکو ملاتړ له منځه یوسي او د شیکاګو د سرمشریزي مؤثریت ختم کړي. د خاغلی مشل په وینا د هیواد امنیتي ځواکونو په تیره یو اونۍ کې سلور وسلوالې ډلې نیولې چې د همدې هدف لپاره کابل او د هیواد سرحد ختیځو ولایتونو ته استول شوی و. له بل لوري د ولسی جرګې ځینې غړي هم دا تاییدوي چې ایران د ستراتیژیک سند د تصویب د مخنیوي لپاره له وکیلانو سره ناسته ولاړه زیاته کړې او په همدې هدف یې ځینې کورونه هم په کرایه نیولی دي. د دې جرګې غړي میرمن آرین یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د هغو وکیلانو نوم یاد نه کړ چې د ایران د سفارت لخوا په جوړیدونکو غونډو کې برخه اخلي، خو ویل چې دغه هلې ځلې د دې سبب شوې چې د ستراتیژیکو اړیکو سند تر اوسه پورې د ولسی جرګې په اجنډا کې شامل نه شي.
تقریباً دغه څو دقیقې که موږ ګورو د حکومت نه مکتوب راغی چې دغه موضوع ته باید اولویت ورکړی شي او په اجنډا کې ونیول شي، خو په تعصب سره وایم چې تر اوسه پورې دغه موضوع په اجنډا کې ونیول او بلاخره چهارشنبه ورځ زموږ عمومي مجلس په دغه برخه کې ډېر جنجال جوړ شو او یو تعداد وکیل صاحبانو تقریبا چې تعداد یې یو تنو ته رسېده په یو ورقه کې امضا وکړه او د هغې جریمې وغوښتل چې زر تر زره دغه موضوع په اجنډا کې شامله کړي، چې بلاخره پس د ډېرو جنجالونو جارو بحثونو نه
د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د هېواد بل ګاونډي هېواد پاکستان هم په دې اړه پراخې هڅې پیل کړې او غواړي چې وکیلانو ته د میلمستیاو په جوړولو سره دغه موضوع له دوی سره شریکه کړي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې وسوس د پاکستان سفارت د کابل په کانټینینټل هوټل کې همداسې یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې وکیلانو ته د دې سند د ردولو په بدل کې د پیسو د ورکړې ژمنه شوې وه. ایران او پاکستان دواړه د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو له کبله په اندېښنه کې دي او هڅه کوي چې د افغانستان ملي شورا دا سند تایید نه کړي.
اوریدونکو تاسو د حمید مومند رپورټ اورئ. د مشال ریډیو اوري، په افغانستان کې وسلواله ډله ملال دادالله فرنټ چې مخکې په اړه ډېر معلومات نه وو په وروستیو کې مخته راغلي او د سولې د عالي شورا د یو مهم منځګړي د وژنې ذمهواري هم قبول کړي. د دې د افغان ولس او د پارلمان غړو خلاف د بریدونو کولو ګواښونه هم کړی دي. دا چې دا ډله څوک ده، څه ده، تر کومه حده پیاوړې ده، د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه معلومات راټول کړي او ملیحا میرزادۍ تاسو تفصیل دروري.
تر اوسه د ملا دادالله فرنټ په نامه د وسلوالې ډلې په اړه دومره نه اورېدل کېدل چې د افغانستان د جنوبي برخې نه بهر کاروایی کوي، خو په وروستیو کې د سولې د عالي شورا د یو مهم منځګړي د وژنې سره هر څه بدل شو چې پړای دغه ډلې په غاړه اخیستې. د یادې ډلې نوم د هغه طالب کمانډر په نوم ایښودل شوی چې په 2001 کال کې په هلمند ولایت کې په امریکایي برید کې ووژل شو. افغان استخباراتي چارواکي دغه ډله د طالبانو سره تړلې یوه ډله ښایي. که څه هم طالبانو د سولې د عالي شورا په غړو د بریدونو قسم اخیستې، خو د روستي وژنې نه ډېر زر ځان لرې کړ او په ولسي کچه وویل چې د دغه ډلې سره تړاو نه لري. د افغان ملي پوسټ استخباراتو د څانګې مرستیال مشر محمد یاسین زیاوایی د دغه ډلې په اړه معلومات نیم کړي دي او په روستیو کې د عملیاتو نه داسې ښکاري چې د سولې د خبرو اترو او افغانستان کې د امریکا د پراخه موجودیت خلاف دي. د نوموړي په خبره دغه شان پیښو سره دغه ډله غواړي د افغان وګړو او د پارلمان غړو په مغزو کې یره واچوي.
دا د نفسیاتي جنگ یو برخه ده. یوازې یو څه کسان راغونډ شوي دي. دوی یو قسمه خیالي سیز جوړ کړی چې دا ډول د افغان وګړو په ذهن خراب اثر پرې باسي. په کار نه ده د دې ډلې په اړه کومه اندېښنه ولرل شي. ملا دادالله فرنټ د نورو ډلو په پرتله ډېر فرق نه لري. دوی ټول ترهګر دي.
د زیاد سرګندونې له هغې وروسته مخې ته راغلي کله چې په 19 مئی افغان ملي پوسټ په کابل کې د ډلې درې کسانو نیول چې ورسره ځانمرګي بریدونو لپاره جاکټې وي. دا گرفتاریانې له هغه وروسته وشوې چې وړاندې رپورټونه د افغان پارلمان غړو ته د دھڑکو ډک پیغامونه او ټلیفونونه شوي. کچره د واشنگتن او کابل ترمنځ ستراتیژیک تړون سره ومني نو د برید هدف به یو ګرځول شي. د دادالله فرنټ په نامه ډلې په 14 مئی د سولې د عالي شورا یو مهم منځګړی ارسلا رحماني د وژنې پړه په غاړه اخیستې وه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي ورسره د تړاو لرلو نه انکار وکړ. په واشنگتن کې د افغانستان او پاکستان په چارو نظر لرونکي جیفری ډریسلر وایي یاد ډله د طالبانو د غورځنګ یوه څانګه ده. دغه په خبره دا لانه د معلومه یاد ډله تر کوم حده پیاوړې ده، خو زیاته کړه چې خپل اثر یې زابل او غزنی او بیا کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو پورې غځولې دي. افغان استخباراتي چارواکي وایي ملا دادالله د وسلوالو یو ظالم مشر و چې د القاعده سره یې نږدې اړیکې وې او د هغوی چلونه یې خپل کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر ریان کراکر له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې او د جولای په میاشت کې به له خپلې دندې ګوښه شي. امریکایي ورځپاڼه د ډیلی بیسټ، بلکې امریکایي ویب سایټ د ډیلی بیسټ کې لیکوال رون موریو د دې خبرې جاج اخیستې چې ریان کراکر څه ترلاسه کړ او د ده په ځای بل څوک ټاکل به څومره ګران کاري. د مقالې مهم ټکی له عبدالحی کاکړ څخه اورو.
د ډیلی بیسټ د لیکوال رون موریو مقالې ته د ریان کراکر افغانستان یو ناممکنه میشن. لیکوال ریان سی کراکر یو ډیر تکړه او د سیمو د چارو د کارپو په توګه یادوي چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت د نسکوره کېدو وروسته د کابل لپاره د امریکا سفیر وټاکل شو. لیکوال وایي د خپل سفارت په موده کې نوموړي له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ډیره نږدې انډیوالي جوړ کړه او په 1989 کې د امریکا تړل شوی سفارت بیر تخلاص کی. رون موریو وای ریان سی کراکر له خپل ملازمت ریټایر سو خو تیر کال د ولسمشر باراک اوباما په خواست بیرته د افغانستان د سفارت ذمہواری قبول کړه. لیکوال وای دا ځل د لپاره لوی چیلنج د افغان ولسمشر او امریکا ترمنځ په ځینو مسلو راپورته شوی اختلاف لمنځه وړلو، په دې کې یو د شپې لمخي امریکایي عملیات او بل جیلونه افغان چارواکو ته سپارل وو. د دې په وینا ریان سی کراکر دا دواړه مسلې په ډیره ښه توګه حل کړي. د دې ترڅنګ د امریکا او افغانستان ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیک لوزنامه هم د دې په کوششونو لاسلیک شوه. لیکوال رون موریو د ډیلی بیسټ په خپل مقاله کې پرمخلیکي چې د ریان سی کراکر صلاحیتونه به په افغانستان او سیمه کې یاد وساتل شي. د لیکوال په وینا د ریان سی کراکر صلاحیتونه ته په کتو سره وایټ هاوس، د خارجه چارو وزارت، امریکایي فوج او سیایي به په رښتیا هم له د سره اوسم سلا مشوره کوي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، مشال ریډیو مو د نړۍ له حال خبرې د چهارشنبې شروع پورس په مصر کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایو اچولو لمړی دور پیل شو. د مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د حکومت له ختمېدو 15 میاشتې وروسته کېدونکو د انتخاباتو کې 12 کسان د ولسمشرۍ لپاره کاندید دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت خپور کړی چې لما بشیر ګواخي غټ کې اوري. که د مصر د ولسمشری زو ټاکنو له 12 کاندیدانو څخه یو هم 50% رای وانخلی، نو بیا به هغه دوه کسان چې تر ټولو ډېری رای وړي وي په خپل مت کې د راتلونکو جون میاشتې په 14 او 18 نیټه بیا سره سیالي کوي. د دې انتخاباتو نتیجې به د جون په 21 تاریخ راووزي. د حسنی مبارک د حکومت له نسکرېدو وروسته د انتخاباتو کې خواوشا 40 کسانو ځان کاندید کړه، خو د مصر د انتخاباتو کمیشن 10 کسان اهل اعلان کړل او ځینې نورو په خپل له کاندیدۍ لاس واخیست. په دې توګه اوس 12 کسان سره سیالي کوي. یو څېړونکی مارینا اوتاوی وایي چې دا وخت د انتخاباتو په محل څلور خواوشتون لري چې هر یو غواړي کاندیدې برلی شي. په دوی کې د مصر د پخوانی واکمن حسنی مبارک پلویان او مصری پوځیان یو خوا ده او اسلامي ګوندونه سیکولر پارټي او مظاهره چین درې نور خواوی دي. له مصر څخه د رسیدلو خبرونو تر مخه د اسلامي او سیکولر ګوندونو دوه کاندیدان له نورو مخکې دي. په دوی کې د اخوان المسلمین یو پخوانی غړی عبدالمنعم ابوالفتوح په لومړي نمبر دی. ابوالفتوح د 2011 کال په اوله میاشت کې د حسنی مبارک په ضد پاڅون کې برخه واخیسته. هغه د نورو مذهبي سلفیانو په نسبت نرم دریزه سیاستوال دی. د نوموړي سره سخت دریزه اسلامي ګوند النور پارټي او د ټولنیزو کارونو پیژندل شوې څېره وایل غنیم ملاتړ کوي. د مصر په ولسمشریزو انتخاباتو کې محمد مرسی د اخوان المسلمین کاندید دی. نوموړی د حسنی مبارک د حکومت له نسکرېدو وروسته د اخوان المسلمین لخوا د رامنځته کړل شوي عدالت او خپلواکۍ پارټۍ مشر دی او له هغه وروسته انتخاباتو ته ودرېد چې د اخوان المسلمین یو بل کاندید خیرت الشاطر د مصر د ټول ټاکنو کمیشن نه اهل اعلان کړ. د مصر په دې انتخاباتو کې د سیکولر کاندیدانو څخه د عرب لیگ پخوانی مشر عمر موسی له مخکخه کاندیدانو څخه یو دی. عمر موسی له 2001 کال څخه تر 2011 کال پورې د عربي ټولنې یا عرب لیگ مشري کړې او د مصر د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم کار کړی دی. په دې ولسمشریزو انتخاباتو کې د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د وخت وزیر اعظم احمد شفیق د دې هیواد د هغه قوي پوځي کونسل د خوخي کاندید دی چې د مبارک د حکومت له چپکېدو وروسته د مصر د چارو واګې په لاس کې لري. پوځي کونسل غواړي چې په مصر کې د سیاسي واک اختیار په نقلولو کې تر پردې شاته رول ولري. دوی نه غواړي چې عبدالمنعم ابوالفتوح ولسمشر شي، ځکه چې هغه لا ورد مخه ویل دي چې د پوځ مشران او زیات عمر لرونکي جنرالان چې ډېر قوي دي به له خپلو چوکیو لري کی. بلخوا ځینې مصریان چې لا هم مظاهره کوي وایي چې په راتلونکي حکومت کې باید نه د پوځ واک وي او نه هم د مصر د پخواني صدر حسنی مبارک ملګري او هم نظر خلک.
د مشال ترسنګ وسې هر ورځ
د سهار لنه د ماخام تر شپګو
اوریدونکو د مشال ریډیو د پړلا پسې رپورټونه لوجه د ادم تشدد د فلسفي بانی او د خدای خدمتگار تحریک سالار باچا خان په مزار باندې لدرینو مکل نو رسته یو ځل بیا کار پیل شوه د باز محمد عابد پی رپورټ لري
د باچا خان په مزار او کمپلیکس د جوړیدو کار پیل شو په مزار د تیرو درینمو کلونو راهیسې د سوجوهات ل عمل کار درېدلې وو د مشال راډیو وخت په وخت مزار په کندر حالت رپورټونه ورکړي وو تر دې چې د باچا خان د 25م تلین په مناسبت یو ویډیو هم د مشال ویب پاڼې ل لارې خبره کړې وو حمدالله ارباب چې ځوانان په عمل کې د ټولنې مشر دی وایي چې د مشال راډیو ل پاڼې ویډیو کاپی کړې وو او پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره شریکه کړې وو چې لوجه په مزار او کمپلیکس کار پیل شوه
د مشال رادیو کوم پانه چې د پاغي کې د باچا خان بابا د مزار چې کوم ویډیو جوړه شوی و هغه ما خپل موبایل ته ډاونلوډ کړ او بیا ما تماس ونیو جمع شاه صاحب سره کې وشي چې قیصر خان لاله او می افتخار صاحب سره غو سره وګورو دغه ویډیو کوم څور شي دا سره شریکو او قیصر خان لاله کور ودانې هغه کومه د زمينه برابر کړو بیا لاړو ارباب طاهر سره مو کتل او غین رستمیا صاحب سره چې دا ټول معلومات مر سره شریک کړل دغه ویډیو پاک مر سره خبرې وکړي نو هغه وعده مونږ ترا کړ چې اپریل په پای کې د خپل کسان را لیږي اورس چې مونږ ورغلو هغه قراردادین راغلی دی او هغه عملن کار شروع کړی چې ډیر زیات خوشحالي زیاده
د باچا خان په مزار او کمپلیکس د کار د پیلېدو په اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین وایي
زمونږ اخباراتو کې هم دا راتلل او خلکو هم دا خبره کوله چې د باچا خان په مزار باندې کار نه کیږي دا چې تاسو په کې خپل حق ادا کړی دی او خبر هم کړی دا مونږ ته د خبرې احساس خو په ذات خود چې افغانستان او زمونږ خاوره په خپل کې یو خاوره ده خو انتظامی تور دا یو بل نه جدا ده اوس چې کوم دینو دا هم د افغانستان حکومت چې کوم نه پدې کې مونږ سره کومک کوي مونږ د دې لپاره خصوصي خپل ټیم جوړ کو او هغه چې کوم دینو افغانستان ته لاړ ارباب طاهر چې کوم دینو هغه مونږ په دې دوران کې لګل حکومت افغانستان چې کوم دینو هغه په خپل چې د دې لپاره تابع کړی واغوي او دا وایي چې پټه ګوند په شریکه باندې کوم دینو مونږ د باچا خان د مقبره د ځمواري وشته او هغه باندې کار پیل کو
دا یو ځې د مزار خبره ده او د سره مخ کمپلیکس هم ډیزاین شوی او کتابخانه
دا چې دلته سس دي مونږ بکو بلکې چې دا کوم ډیزاین شوی زمو خوښته چې د دین نورم پکې زیاتر سو کو باچا خان ډیر صحاګدار دی کاش چې دا مونږ د خیبر پښتونخوا حکومت هم پغې کې نیخ په نیخ کار کولای شي نو هغه به نورم ډیر اسانتیا و خو زمونږ د افغانستان حکومت چې کوم دی هغه پدې کې ډیر خوښ لري ای پدې کې ډیر کوششونه کوي مونږ د افغانستان د حکومت پدې کوششونه باندې چې کوم دی مشکوري شکریا ادا کو
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم چې د مزار او کمپلیکس څخه د سارنې دند پر غاړه لري مشال رادیو ته وایي
مشال رادیو د پدې رابطه باندې څو څو ځلې دا ریپورتونه مونږ اوریدل دي او خوار شوې دي یو ډول خجالت به مونږ ایسه نو د ژورنالیستانو د رادیوګانو د رسنیو د وار وار غوښتنې او بل خصوص ابي سبستاسو د هڅو په نتیجه کې مونږ دې ته اړ شو چې دا موضوع د لوړو مقاماتو سره مطرح کړو ولایت مقام سره د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره او دغه شان په یو ډول نه یو ډول د باچا خان د کورنۍ سره او په پارټۍ د مشرانو سره دلته په سفارتي کچه باندې مونږه تماسونه ونیول او دا بل اخر د دې باعث شو د دې سبب شو چې د ټولو خبرو او د ټولو هڅو او د ټولو مينو رنگ راوړ
او رنگ سمیم وړاندې دیوایی
لنی کمرغه نیشنل پارټی عمومي منشي خاغله ارباب طاهر صاحب دلته جلال آباد تراغه او د ننګرهار د ولایت د مرستيال صاحب سره یو ځل زموږ امر سره وملاړو د باچا خان مقبره ته او هغه کمپلیکس ټول موږ ته معرفي کړ د باچا خان د مقبره جوړول آل تپسنګ یو ډیر خوله لوی جماعت جوړول میلمستون جوړول د یو لوی حال جوړول د کتابتون جوړول او د غشن د باچا خان کور چې زول کور دیالته د دین د باچا خان د تاریخ خدمتونو او دغه سفرونو هغه په هندستان کې دی هغه په افغانستان کې دی پارشیفونو کې چې څه موجود دی او په پیښور کې دی هغه په ټول راټولېږي او په دې موزیم کې به ځای په ځای کېږي او د باچا خان د شخصیت او دغه د جهاد او دغه د مبارزو نه به ځوان نسل ګټه پورته کوي
د یادولو ده چې د باچا خان په مزار د تیرو درینیمو کلونو رئیس د جوړېدو چارې درېدلې وي چې د مشال رادیو په ویبپاڼه کې د خبرې شوی ویډیو له برکته په مزار او کمپلیکس کار پیل شوی او په تیزی سره پر مخ روان دی باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې مدني ټولنه غواړي چې د یتیم ماشومانو هغه چې په بمونو بمی چاودنو تر هغه په پیښو کې یتیمان شوی دی د تعلیم د خرچو بندوبسو کې خو وایي چې حکومت لا تر دې دمه د یتیم ماشومانو کرش میرانه ده معلومه کړي پدې اړه غلام غوث رپورت لري
مدنی ټولنی ارګنایزیشن پر سوشل اینڈ اکنامک ډیولپمنټ د پیښور په خزانی یونین کونسل کې د 500 یتیمانو ماشومانو د تعلیمي اخراجاتو بندوبست کړی دی، کوم چې زیاتره په بمی چودنو او د ترګرۍ په پیښو کې یتیمان شوي دي. او هم په بمی چودنو کې د یتیمان شوي ماشومانو په لړ کې په پیښور پریس کلب کې یو دستوره ترسره شوه. د دې دستورې پر مهال د پیښور خزانی یونین کونسل یوې ماشومی مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم ابشار دی، زما لسو کال یم، پلار مې په دماکه کې مړ شوی و کچرو کې، زمونږ هیڅوک هم نشته، یو ورور مې دی هغه نو کار نه کوي، سکول یې ویلې اوس یې پرېښود.
او د لسکلنی افشا پرنګ د خیبر پختونخوا نور پسلګونو ماشومان په بمی چاودنو د ترګرۍ په پیښو کې یتیمان شوي دي. آیا د خیبر پختونخوا حکومت د ترګرۍ په پیښو کې د یتیمان شوي ماشومانو کره شمېره معلومه کړې ده او کنه؟ د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو او خیر ښېګړې د ادارې چایلډ پروټیکشن افیسر نویداناز مشال ریډیو ته وویل:
دا سټیټیسټیکل نمبر خو ویل ډیر زیات ګران دی، هغه ډیټا موږ سره نشته، داسې چې مطلب خو هغه خو مطلب هر چاته پته ده، خو یو منل شوې خبره ده چې کی پی کی کم سچویشن روان دی، هغه ګورنمنټ چې کم ډیزاسټرز رالل او هغه کې مین میډ ډیزاسټرز هم دي، د کانفلیکټ دي، دهشتګردي ده، د دین علاوه چې کم دین او هغه فلډز وغیرہ رالل، هغه کې ډیر ماشومان دلته کې راغل دي، یتیمان شوي هم دي. هغه باندې اوس موږ کار شروع کو، انشاءالله ډیر
او په بمی چاودنو کې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم په اړه په پیښور پریس کلب کې د دې دستورې مشر میلمه د ماحولیاتو صوبایي وزیر واجد علی خان مشال ریډیو ته وویل:
یقینا چې دا ذمہ داری د سټیټ ته چې هغه د داسې قسم ماشومانو د هغې د تعلیم، د هغې د تربیت، د هغې بیړه چې دغه اوچته کې خو که د خپلو وسایلو یا د مجبورو تحت هغې دا ټوټل بوج نشي برداشت کولی، او پای کې داسې قسم ارګنایزیشن SD داسې دا کار کوي، نو یقینا چې دا د انسانیت لوی خدمت کوي. دا د کلکټیو ویزم د اجتماعي دانش لاندې دا زم د ټولو سیول سوسایټي، انټرنیشنل ارګنایزیشن، د انټرنیشنل کمیونټي، دا د غوي اجتماعي ذمہ‌داری جوړیږي چې هغه په دې سېکټر کې خاص نظر وکړي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره د چایلډ پروټیکشن اکټ په نوم د یو قانون لاندې یو اداره چې چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن نومیږي جوړه کړې ده. خو د چارواکو په وینا تر دې دمه د هغه ماشومانو شمیره لا نه ده معلوم کړی شوی کوم چې د ترګرۍ په پیښو او بمی چاودنو کې یتیمان شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، مشال ریډیو او اوس هم تاسو ته دغه سیمینار حال درکو چې د اتلسم عینی ترمیم په اړه په پیښور پوهنتون کې شوی. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
د لړکې د پیښور پوهنتون لا کالج کې یو دستور وشو چې پکې د اتلسم ترمیم او د دې په صوبایي خود مختاره په اثر باندې خبره تر شوې. د غونډې مشر ملما د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر سېنېټر افراسیاب خټک وو. د هغې نه علاوه د قانون صوبایي وزیر بیرسر ارشد عبدالله، د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک، نه علاوه د یونیورسټي وایس چانسلر، استادانو او زده کوونکو ګډون وکړو. سېنېټر افراسیاب خټک وویل چې خلک د اتلسم ترمیم د ګټې خبر کوي، خو له دا د صوبایي خپلواکۍ په لور یو غټ ګام دی.
اتلسم ترمیم حقیقت دا دی چې پاکستان کې د صوبایي خود مختاري په حواله سره ډېر اهم ده. دې سره صوبو ته کافي اختیارات ملو شو، مشترکه لیست چې د مرکز سره هغه ختم شو، هغې په نتیجه کې 19 وزارتونه د مرکز نه صوبو ته راغلو. مشترکه مفاداتو کونسل ورته ویل کېږي، هغه فعاله کړی شو کوم چې صوبو لپاره ډېر اهم پلیټ فارم دی. صوبې نیغ په نیغه غیر ملکي قرضې اخیستی شي. همدغه رنګه د تیل او ګیس ملکیت باندې صوبو ملکیت چې دی هغه هم راغی، مخکې دا صرف مرکز ملکیت و، اوس د صوبې او د مرکز شریک او مساوي ملکیت.
د خیبر لا کالج زده کوونکو وینا وه چې اتلسم آئینی بدلون خو ډېر وخت وشو چې راغلی دی، ولې اولس اوس پورې د دې ګټه نه ده لیدلې. په دې حقله باندې دغه زده کوونکو مشال لیړو ته خپل نظر صدارنګ وړاندې کو.
زمانون جی علی گور دی او د ایل ایل بی پارٹ 3 سټوډنټ یم. آئینی امینډمنټ چې شوی دا باقاعده چې څنګه دی ورکړی هغه امپلیمنټیشن وشي. مونږ خدام نه کتل کې ډین امندمنټ مونږ ته څه فائدہ شو څه نقصان شو. خلک خو په مهنګای کې نختري په لوډ شیډنګ کې نختري دي، یو غوړه ځین اوم نزي.
زما نوم فایزه امرین دی او زه دلته ام ال ال ام کوم دي. زنم زما دا خیال دی چې دلته یو خو مونږ وایو چې دلته صوبایي خود مختاری په 18 ترمیم کې ورکړی شوی دی. د دې علاوه دلته په دې کې اضافي انساني حقوق چې کم دي هغه هم پکې اډ کړی دي. دا سیزنو کا خبر ده خدام مین سیز زه دا ویل غواړم چې دلته چې کم سیز امندمنټ کیږي په امپلیمنټیشن ډیر ګران باندې کیږي. آیا کدي امپلیمنټیشن پروسس پروسیس مخ یو لکه میکانیزم دی ورته پرووایډ کی افیکټیو میکانیزم کو پرووایډ کی نو غینه پس دی بیا دی امندمنټ خبر کی امندمنټ مخ کیراولی اور افیکټیو میکانیزم اینه پس بیا دی راولی
دا دغه د کونکو د غختونه جواب سنټر افراسیاب خټک صدا رنګ ورکړو
ډیره خبرې لا پاتې د سینې چې ټول خبرې حل شوې دي لکه چې مارځو کول بجلی مثلا په کار راځي صبح سره ویزم نقطه زر دادی هم دغه رنګ دی صبح چې کوم مثلا اختیارات دي چې هغه خلاف ورزی کیږي هغه غم په عین کې پکار دی مثلا دا زمونږ د بجلی امدري شته دی او وونه چې بجلی پیدا کیږي دوه نوی کې د شپږ ارب روپۍ وا دی په مغزه او درولې دا پکار دا چې د اوسنی چې د څومره ګټه د هغه مطابق مونږ ته امدري راکړي
سینیټر افراسیاب خټک وینا وا چې د بجلی مسله حل کول لپاره دوی د ډېر وخت راسه مرکزی حکومت سره خبرې تر روان دي ول ډېر زر به دا مسله هم هوار کړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس